سلامونه وخت د سهار لس بجې شوی. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري درویشتمه نیټه ده. د مشالېډو د نن ورځې د نهسات خبرونو په دو مګړي کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار علامه مند هرکلی کوو. هیله د روغ جوړ او خوشحاله بیاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، افغانستان او شام په اړه رپورټونه او مرکې دراورو. په دوه منیمای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو په پیل کې به اسرار د مومنت خبرونه وړاندې کړي.
سړي مشهورون به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي په بشپړ توګه د ترګري لمنځولو لپاره ذهنیت بدلول ضروری دي. ټاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي مذاکرې نن پیل شي او د ولس ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 240 کسان چې ښایي پناه غوښتونکي وي په دوو کښتو کې د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. او د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي په بشپړه توګه د ترګري لمنځولو لپاره ذهنیت بدلول ضروری دي. فروز رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې دا وکړه چې د ترګرو پټنځایونه تباه کړي شوي دي. نوموړي ویل د ترګرۍ ضد جنگ اوس نظریاتي جنگ جوړ شوی او ترګر د خپلې ناپاکې ایجنډې د خورولو لپاره ټولنیزې رسنۍ کاروي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر ویل په باچا خان پوهنتون برید کې ککړل ترګر انسانان نه دي. د ده په خبره هغه ځکه چې د وسلوالو په جانماز یا مسله ناسته زده کوونکي هم ووجو. یاد وی چې د ورځې مخکې په چارسده کې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې د دوو استادانو یو شمېر زده کوونکو په ګډون یو ویش کسان وژل شول. په پیښور کې ناڅرګند وسلوالو دوه پولیس په ډزو وژلي دي. د خبر پښتونخوا پولیس محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د دوی د ځانګړي ځواک دوه اهلکار شازیب او احسان الله پولیس لاین پیښور ته په موټرسایکل روان وو چې رشیدګړې چوک کې پرې وسلوالو ډزې وکړې او دواړه سخت ژوبل شو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه. په پیښور کې یو شمېر امنیتي اهلکار په دې وروستیو کې د وسلوالو لخوا په دپی بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لوی شورا په قطر کې د سولې پر غیر رسمي کېدونکو مذاکرو خوشبیني څرګندوي خو نتایجو ته یې هیله من نه دي. دغه د ورځنۍ مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیلېږي. د سولې لوی شورا ویاند شهزاده شاهد پر مشال ډاکټر ویل په خبرو کې د سولې لالي شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي ادارو استازي برخه لري.
د سولې د عالي شورا نه څوک شرکت نه کوي. البته د افغانستان د مختلفو طرفونو نه یا ادارو نه یا مستقل سیاسي شخصیتونو نه په دې کانفرنس کې به شرکت کوي. د ارزش لري بې ارزش نه ده. ولې دومره وسم امید نه لرو چې د بغنزر یو نتیجې ته ورسیږي یا یو تصمیم به ونیسي.
افغان حکومت اعلان کړی چې په قطر کې په کېدونکو مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون لري خو وسلوالو طالبانو په ویلامه کې به ویلي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. مشال دوی ته وغوښتي. افغان ولسمشر وایي ترګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې ویل نو موږ وایي ترګر څوک دي؟ د افغانستان ته له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او په منځني ختیځ کې له عرب هیوادونو ورځي. دغه خلک له افغانانو سره کوم لانجه نه لري. دوی یوازې زموږ خاوره استعمالوي. ولسمشر غنی په خپل مرکه کې ویل القاعده ډله بیا د راپورته کېدو په حال کې ده. پروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش راپورته کېدو هم د افغان چارواکو د سیمې د هیوادونو اندېښنې پارولې دي. د یو بل خبر لمخې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډه کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل پرون مشال ډوڅ ویل چې افغان ولسمشر د افغانستان په امن او اقتصادي پرمختګ پورې تړلو مسایلو باندې خبرې کړې. دا وایي ولسمشر ویلي دي چې غواړي په افغانستان کې یو دایمي سوله ټینګه شي چې دارنګ د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند ورسره ښه شي. اشرف غنی ویلي چې افغان حکومت حکومت غواړي یو ځواب ورکون کې دارا ولري. د سوئس په داووس ښار کې د غاخلنې اقتصادي غونډه د چهارشنبه پروس پیل شوه چې نن یې ورستۍ ورځ ده. د شام فعالان وایي د دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د شام لپاره د بشري حقونو د څار اداره وایي دغو پرونیو بریدونو 1.5 کسان په طیبه او لس نور په بولیل نومي کلي کې وژلي دي. د څار دغه ډله وایي د ډېر زور په دغو دوو کلو له تیر خالي ورځې راهیسې د شام او روس لخوا هوایي حملې روانې دي چې په نتیجه کې تر 90 زیات کسان وژل شوي، خو دغه ادا د خپلواک سرچینو لخوا نه ده تصدیق شوی. لږ تر لږه 240 کسان چې خای پناه غوښتون کې وی او ولس یې ماشومان دي د یونان په سواحلو کې په دوو پیښو کې د کشتو د ډوبېدو له کبله مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو پرون ویل یوه کشتۍ چې 40 کسان یې لیږدول فارماکونیسی جزیرې ته نږدې ډوبه شوه. 4 پناه غوښتون کې وتوانېدل ځانونه ساحل ته ورسوي. ساحلي ساتونکو یوه جنۍ وژغورله او د 9 کسانو مړي یې له اوبو راوویستل. بلخوا پرون کالولیمونز جزیرې ته نږدې بله کشتۍ هم چې نامعلوم شمېر کسان پکې سپارو ډوبه شوه. چارواکي وایي دوی شپږویشت کسان ژغورلي او د 40 کسانو مړي یې ایستلي دي. بخنه غوړم یو خبر بل هم دی. د امریکا په ختیځ او جنوبی ریاستونو کې د یو غټ توپان لواجې په سلګونو پروازونه لغوه یا کینسل شوی او دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنې حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگتن کې د واورې سخت توپان دی. وړاندوینه شوې ده چې کېدای شي په واشنگتن کې د شپېتنه تر د شپږو یا سینټي میټره پورې واوره وشي. په امریکا کې د واورو له کبله په ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د جمعې او خالي په ورځو شاوخوا 625 پروازونه چې اکثره یې له نیویارک او فیلډلفیا څخه وو وځنډېدل. دا اوته دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید وایي د ترګرۍ د لمنځوړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دی. پر باچا خان پونتون سوی برید کې د وژل سوي زده کوونکي د ورور افسوس دی.
د شهګرد سره د وسلې اسټل د تی یو د قشن یوازې دوی سره وسله او نور څه څه نور څوک مدد کوونکي وو. په دغه افسوس سره لري چې بدون هرونو کې بدون خاندان کې غلغه ځکه مارک ته یوازې ولاړو.
پاکستان ویلي د باچا خان پونتون برید په افغانستان کې کنټرول دی. تر دې وړاندې په آرمی پبلک سکول باندې د سوي برید په اړه هم ورته خبرې سوي. پښتنه دا ده چې د وړو حملو په مقابله کې د غټو حملو په حق له حکومت د لامل له هیواده د باندې ولګوري.
غټه واقعیا کې دا ده چې یو خدا به کرامخې ته دشمن چې کوم دی اډیر مضبوط دی. د ریاست او د ریاستي ادارو هغه کمزوري په کې راښکاره کیږي.
او د باختر سوری ادبی کلتوري پروگرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پښتو د وتلي شاعر صدیق پسرلی د دوم تلین په مناسبت د جوړو شو غونډو حال درکو.
په نوي شعر کې د تخیل عجیب ځواک، تصویرونو رنگارنګي، د وزن او ریتم قالبونو بیلابیل لړخونه.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د فایل ریپورت. په داسې حال کې چې په اروپا چا خان په هنتون برید سوی د پاکستان د اطلاعات وزیر هم په دې تناسر کې پرون په لاهور کې وینا کړې ده. په دې وینا کې نوموړي ویلي چې د ترګرۍ د لمنځوړلو لپاره ذهنیت بدلول ضروري دی. نور تفصیل له اسلام آباد څخه خپل همکار ریاض مسخیر راکوي.
لاهور کې یو دستور و د پولیسو او د ترهګرۍ خلاف چې کوم د پولیسو کردار دی په دغه حقله، نو دغه دوران د وینا وا چې اوس په کوم پولیسو کردار ادا کړی دی هغه ډیر د ستاینې وړ دی. د هم وی چې د کم جنگ دی د وسلوالو سره، نو په دې کې د ټوپک سره سره کیمرا او قلم دا هم اهم کردار ادا کوي. د پرویز رشید وینا وا چې دا یو نظریاتي جګړه ده او په دې کې به موږ له پکار وی چې د نورو کوښښونو سره د خلکو د وسلوالو چې کوم ذهنیت ته هغه بدل کو دغه رنګ د هم وی چې کوم وسلوال دینو هغه د سوشل میډیا استعمال کیو دغه رنګ خپل چې کوم دغه نظریات تینو هغه خلکو ته په دغه طریقې سره رسي نو په کار د چې مونږ دغه لپاره هم اقدامات کو نه یوازې دا چې د فورس او د پولیس په ذریعہ باندې مخنیوي وکړو بلکې د نظریات سره بدلولو سره سره چې کوم د سوشل میډیا یا نور اقدامات تی هغه هم کو دغه دوران د پرویز رشید دا هم وینا وا چې دا وسلوال خصوصا هغه د 400 د پوهنتون ذکر وکړو چې چا په دغه پوهنتون باندې بریټ کړی دی نو دا انسانان نه دي بلکې دا سړي خواره دي او د دغه قسمه ذهنیت بدلولو لپاره به ټول قوم له په شریکه کار پکار وي.
دا مشال ریډیو دا
لکه څنګه تاسو له ریاض مسخی له واوریدل د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وایي چې ذهنیت بدلول ضروری دی. د باچا خان پوهنتون د برید په تناسب کې هم دا خبره کوله. د دې برید کې د وژل شوي یو زده کوونکي سید کمال مشر ورور سره مرکه لرو چې وایي د برید پر وخت خپل ورور سره په رابطه کې و خو دا تصور یې نه وکړي چې هغه به ووژل شي. په دې حمله کې یو وشته ځوانان چې په کې دوه استادان هم شامل وو ووژل شو. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان د سید کمال ورور سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې آیا د برید پر وخت هغه ورسره په تماس کې وو که څنګه؟
کوم ټیم کې چې دا واقع شو لکه 9:24 باندې هغه موږ ته اس ایم ایس وکړ ټول ورونو تر ځامنو ته چې یونیورسټي کې فایرنګ چالو ده او پته نه لګی چې څه چل ده. ما چې زما ورو
په تاسو لیس سلو ډیګری لکه نه کلاسونه لګی
وی ار سو فاینل شو یو دوی د بل هفته کې مانه پیسې واغستلې و چې موږ دا فاینل تیسې زکا پېنه جوړو په شاور کې دی او دا کم ایاز مرګره چې وفات شو دوی دوه ډیر خوګ مرګری لکه ایاز بدل تر اتو کې دې شنه مشوره و زما په خل نه دغه ته وې ساري دوه یونیورسټي کې چر دغه پروګرام هم پکې وګورو او بیا برازو
کوس کرات کوم ورو دغه و چې دا کم وخت تاسو ته ټلیفون وکړ هغه خپل هغه چې کوم خبرې کولې تاسو سره تاسو ور سره سکول اوس تاسو دا وخت احساس کو دغه مرته لګوي چې چا سره خبرې کولې اوس خبرې لګیاوي کې
دا هغه دا خبره و چې فایرنګ چالو ده بار دی لکه د استل نه بار یونیورسټي کې فایرنګ ده هله د سخکاری نو چې څه چلې موږ استل کې ګیرو نو بس موږ لکه ما هو لکه 1% هم دا زه هم تنرات لږ داسې واقع به ما د یونیورسټي فایرنګ به یو زه خدای بخیر کی په وی به زه وسم لکه چا غټیم را احساس راوړم چې په وی دونه تکلیف موږ سره غم شیر نکو چې دوه دغه د شهګر سره د وسلې استل د تی و د قشن یواز نو زنه وسلو نو سره سو نو سره مدد کوون کیو د چې وسم سوچ وکم زه سر د قاب سو سره لږ بدون هرونو کې بدون خاندان کې غدا غزا کې مارکته یواز ولاړو نو موږ سره به توکل لول چې رده شنه واقع ده موږ بس خدای به خیر کې او وخت تیر شو بس سبا موږ دغه نمبر ملو خو بیا نه ملو بیا موږ ځان درل بس تسلین ورکول چې رده به ټیکي او پوج سبا دا به یاغه به
او د یو وشل سوي ځوان اورور ابراهيم سلام شاله له سري خبري کولې هم د دې په دی اړه یو ريپورت لرو هغه د پښتونخوا کې بیا د ملت پالو ګوندونو مشران وای باید ټول ملت پالا او هم خوشا خلک د هغې پالیسي او فکر پر ضد یو خلاصي چې سم کې ترګري او سخت درځي ته وعده ورکوي. تفصیل د شاهین بنيري په ريپورت کې.
په داسې حال کې چې په باچا خان پوهنتون د ترهګر برید پر ضد په پښتونخوا کې احتجاجي مظاهرې دوام لري د ملت پالا ګوندونو مشران وایي سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره باید ټول امن خوښه قوتونه په شریکه کار وکړي. په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي کله چې د هغوی ګوند د ترهګرو پر ضد اوازونه پورته کول نو ټول قام ورسره نو ملګري کچري داسې شوي وي نو تر اوسه به د ترهګرۍ ستونزه هواره شوې وي. سردار حسین بابک وایي د ترهګرۍ پر ضد به د پارلیمان دننه او بهر خپلې مبارزې لا دوام ورکړي.
په تیرو وختونو کې چې کله موږ د دې دهشتګردۍ سره برسري ټکار وو خلکو به موږ پورې پچمو دي کولې ډرامې دی کولې چې دا خو د امریکایي جنگ دی د امریکایي نه ډالر یې غوښتي دي موږ به ورته وي چې نه دا داسې نه ده دا د دې کام او د دې وطن خلافو یو منظمه منصوبه او سازش دلان دی. دلته دا وطن چې دی دا د پښتنو دا ټارګټ کیږي دا خبره 40 دور اتفاق نه کوم من شکر دار چې تاسو ګورې ټول مذهبي سیاسي ګوندونه هغه خبره باندې ولاړ دي.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزی مشر رضا محمد رضا وایي سیمه کې د امنیت ستونزه تر هغه نشي هواره دی کله چې پاکستان او ګاونډي هیوادونو د افغانستان په چارو کې مداخلت نه وي پریخي. نوموړی وایي باید ټول ملت پاله او منخوخه خلک د هغه پالیسي او فکر پر ضد یو خلشي چې سیمه کې ترهګرۍ او سخت دریځې ته وده ورکړي.
دا چې هیڅ خبره نشته چې ملت پال ګوندونه سي دي هغه خپل هدف داس بردار دي یا هغه خپل مستقبل نه غواړي یا هغه د دې وطن دا دومره لوی بربادي دا دومره لوی تباهي چې هر ورځ تر بل ورځ زیاته تباهي راځي دا یا ویني نه یا دا احساسوي نه. ځوان کول ته موږ دغه خبره کوو چې پریزا په ځاندل غواړي د خپل بقا د خپل نجات د خپل مستقبل موږ ته قوتونه پر یو محاذ را جمع کول غواړي.
په بادشاہ خان پوهنتون د برید نورستو یو ځل بیا پولیسي کچ د ترهګرۍ پر ضد د حکومت په پالیسیو انتقادونه کیږي او د امنیت په ځای کولو لپاره د ملت پاله ګوندونو د مشرانو نه د یو پیاوړي کردار لوبولو غوښتنه کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په هیټسن انسټیټیوټ کې د جنوبي او منځنۍ اسیا د څنګه مشر او امریکا ته د پاکستان په خوانی سفیر حسین کنی وايي طالبان هي او سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغه افغان اساسي قانون نه مني نو د ستونزو د حل به تر هغه وخت د خبرو لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. د وی پاکستاني فوج په دوامتور توګه ویلي چې غواړي د سولې خبري وسی په عین حال کې نه غواړي مسولیت واخلي چې طالبان ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. ملالی بشیر له حسین کانی سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې آیا پر بادشا خان پونتون د پرونی د تیر ورځې د حملو معنا دا ده چې پاکستان ناسمې دا کړی و چې د ضرب اعظم امنیت پر مهال ټول ترګر لمنځه یوړل.
Everyone knows that Pakistan's
هر څوک پوهیږي چې پاکستان د خپل عملیاتو تمرکز یوازې پر یو شمیر ډلو کړی وو. هغه ډلې چې د پاکستان او پاکستان د پوسټ په وړاندې تهدید دي او نه هغه ډلې چې په افغانستان او هندستان کې فعالیت کوي. له هغو ډلو څخه ډېری اوس په پاکستان کې دننه هم حمله کوي. پاکستان باید پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جګړه کوي تر هغه وخت چې پاکستان د ډلو ترمنځ انتخاب کوي او پر هغه بنسټ اقدامات کوي داسې حمله به دوام کوي.
پر بادشا خان پوهنتون او ورسته په کابل کې پر خبريالانو پر لپسې حمله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څه وړاندوینه کوي؟
ما څو ځلې لیکلي چې طالبان هیڅکله د سولې خبرو ته جدي نه وو. دوی تل د سولې خبرې د ځان د خوندي ساتلو لپاره او د راتلونکو حملو د پلانولو لپاره کارولي. له بده مرغه طالبان یوازې د جګړې په ژبه پوهیږي. طالبان یو سیاسي ګوند نه دی چې غواړي د سیاسي بهیر برخه شي. هغوی افغان اساسي قانون نه مني. هغوی د ښځو حقونه نه مني چې د یوشتمې پیړۍ اړینه برخه ده. هغوی په هغو ډیرو خبرو نه پوهیږي چې نور نړۍ اوس ورباندې موافقه ده. دا خلک د اومې پیړۍ مفکوره لري او نه غواړي بدله کړي. له دوی سره روابط ټینګول یو سخت کار دی چې دا خبره سر له اوسه ثابته شوی ده. زما په فکر ورستی بریدونه یوازې دا ثابتوي چې که څه هم افغان ولسمشر او حکومت به خپل هلې ځلې جاري ساتي چې له دوی سره خبرې وکړي د ستونزې حل به تر هغه وخته د خبرو له لارې نه وي ممکن چې مخکې له مخکې اوربند نه وي سوی. راځئ چې اوربند وکړو او بیا خبرې وکړو. که د سولې خبرې د جګړې تر سوري لاندې کیږي موږ به د طالبانو لخوا ډېرې داسې حملې وینو چې غواړي د سولې په بهیر کې د شکیلو هیوادونو پر چلن اغیز وکړي.
بټ پاکستان آرمی خو د پاکستان پوځ په یوستوي کې داس شکار چې لیواله د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. آیا داس نه ده؟
د پاکستان پوځ په دوامدار توګه ویلي چې غواړي د سولې خبري وسی خو په عین وخت کې نه غواړي مسولیت واخلي چې د طالبانو ټول مشران د سولې خبرو ته راولي. په داسې حال کې زه فکر کوم چې موږ یوازې په سورو پس روان یو. یا به د پاکستان پوځ مني چې د طالبانو ډېری مشران تر اغیز لاندې دي او بیا دا ټول کسان د سولې خبرو ته کښینوي. خو دا هیڅ کله نه جسوي ځکه زه د سولې پر بهیر بې باور یم. زما په فکر د سولې له خبرو څخه د جګړې په ډګر کې ځان ته د نوو ځای جوړولو لپاره استفاده کیږي او دا زما لپاره د اندیښنې خبره ده.
بلوچ مشرانو ادعا کړې چې پاکستان هغه پیسې او مرستې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په نامه یې له نړیوالو څخه اخیستې د القاعده او طالبانو پر ځای د بلوچستانو پر ضد کارولې. آیا تاسو له دې سره موافق یاست؟
دا ډېر روښانه ده چې د پاکستان استخباراتي اداره بلوچ ملتپال تر ځینو جهادي ډلو لکه افغان طالبان، لشکری طیبه او حقانی شبکه زیات خطرناک غړي. همداراز موږ وینو چې په بلوچستان کې جګړه مخ پر زیاتېدو ده او د پاکستان پوځ د بلوچ ملتپالو پر خلاف پرته له وکپیل ظالمانه قوت څخه کار اخلي. دې حالت په کتو سره موږ وینو چې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لومړیتوبونه څه دي. پاکستان باید د بلوچو په ګډون له خپلو خلکو سره خبرې وکړي، د دې پر ځای چې د هغوی پر ضد هغه وسلې وکاروي چې ورته نړیوالې ټولنې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
پر بچه خان پونتون تر برید روست پاکستانی پوز یو ځل بیا تور پوری کړي چې برید له افغانستان کنټرول دی، خو کابل وایي د هیڅ یوې ترهګرۍ ډلې نه ملاتړ کوي او نه یې پالي. قسم په پاکستان کې د ترهګرۍ وړې او غټې پېښې کېږي، خو په دې وروستیو کې داسې لیدل شوي چې کله هم یوه لویه پېښه وسي نو د پاکستان حکومت تور ولګوي چې برید کې لاس لرونکي په افغانستان کې میشتي. پوښتنه دا راپورته کې چې ولې اسلام آباد په وړو پېښو کې نه بلکې په خصوصي توګه په غټو بریدونو کې سمدستي توګه تور په افغانستان کې میشت وسلوالو باندې ولګوي. په دې اړه مو له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا رپورټ هم جوړ کړی دی. پرباچا خان پونتون تر برید وروسته د پاکستان فوج ویاند جنرال آصف باجوا د زیارت ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې پلټنې شي برید له افغانستانه کنټرول دی، او په دې لړ کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ټلیفون خبرې کړې. البته افغان حکومت له دې وروسته په یو بیان کې ویلي چې نه مشکوکه ترګر ملاتړ کوي او نه هم ورته پټنځایونه برابروي. کله چې په 2014 کال د ډسمبر پر شپږمه پر پېښور آرمی پبلک سکول برید وسو، نو هغه وخت هم پاکستان تور ولګاوه چې برود په افغانستان کې پلان شوی وو، او هم په دې لړ کې جنرال راحیل شریف د کابل سفر وکړ. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ترګري نورې هم ډېرې پېښې شوي، خو ډېر کم لیدل شوي چې د هغوی تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو اچول شوی وي. خو که وکتل سي نو د آرمی پبلک سکول او باچا خان پوهنتون بریدونه تور له پولې هغې غاړې فعاله وسلوالو باندې لګول شوی. پوښتنه دا ده چې اخر ولې پاکستان د غټو بریدونو تور په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي. په کراچۍ کې میشت څېړونکی علی ارکمی داسې ځوابوي.
غټو ترهګرۍ چې کوم واقعیات کیږي د هغې پاکله افغانستان ته ګوتې نیول، هندوستان ته ګوتې نیول، یا داسې قسمه افغانستان حکامو سره خبرې کول، لاغو ته بدیا عقله ټلیفون کول، دا د هغې بیانیه د هغې نریټیو د سیټ کولو کردار ادا کوي چې رقم پاکله بیا د واړه واقعات ټول ته هی پاغه تناظر کې قتل کیږي. دغه په سواد کې پولیس والا باندې حمله کیږي یا په خیبر کې حمله کیږي، نو د دې هی تاثر په زمون کې بیا حسابيږي چې دا ټول د افغانستان کې د دوه دغه موجود دی او دا هغه ځای نه هی راځي او سیادت کې بیا په حمله کې ملوث کیږي.
د چارو یو بل پو ډاکټر فیض الله جان وایي لوی ترګری پیشي د ریاست کمزورتیا په ډاګه کوي، نو ځکه دا کوشش کیږي چې وجه په بل هیواد کې ولټول شي.
وړې وړې واقع کیږي نو په هغه باندې دونه ډېره بدنامي هم نه کیږي د ریاست یا د ریاستی ادارو. غټه واقع کې دا ده چې هغه کې دوه خبرې یو رامخې ته شي، یو خدا به کې رامخې ته شي یاره دشمن چې کوم دی چې هغه ته طالب وي ترهګر وي اډیر مضبوط دی، غټه حمله کې د هغه هغه مضبوطوالی راښکاره کیږي، او هغه سره سره چې کوم دی ریاست او د ریاستی ادارو هغه کمزوري پکې راښکاره کیږي. نو دغه خپل کمزوري پټولو د پاره او د دشمن هغه مضبوطیا د پټولو د پاره دا یو اسانه طریقه ده چې په یو بل ملک باندې یا په یو بل قوت باندې د هغه تور ولول شي.
خود پاکستانی فوج په خانه چارواکی بریګیډیر محمود شاه دریز لري چې د پاکستان حکومت او فوج دا تور ځکه لګوي چې د ضرب عذاب عملیاتو وروسته وسوال افغانستان ته تښتېدلی او هم له هغه ځای ورځي او په پاکستان کې بریدونه کوي.
تقریبا ټول پاکستان شوي او افغانستان کې موجود دي، هغه وړي وړتیا حالات میڈیا چکن.
البته ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې باید د ترګری جرړې په یو بل هیواد کې د لټولو پر ځای دواړه هیوادونه په خپل داخل کې هم د دې وجه ولټوي او ورسره کوټلې مبارزه وکړي. هلته بیا په ډیلی ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال طالمند خان لیکي که د پاکستان ریاست غواړي د ترګری مخه ونیسي نو د دې لپاره به هم دومره سرمایه‌کاري کوي لکه څومره چې د ترګری او سخت ریزی د ودې لپاره کړی ده. شاهین بنری د لیکنې مهم ټکی وړاندې کوي.
په باچا خان پوهنتون کې ترهګری د دې خبرې یادګیرنه کوي چې په دې ریاست کې اوسیدونکي خلک کله هم د داسې بریدونو ښکار کېدې شي. د دې نه وړاندې هم په جمرود او مردان کې ترهګرو بریدونه وکړل او ګڼ شمېر خلک یې ووژل. له بده مرغه د سبا په اړه څه نشي ویل کېدی، ځکه چې نن هم لا چا د دې پوښتنې ځواب نه دی ویلی چې آیا ریاست د ترهګرۍ انتظام کوي او کنه له منځه وړي. په آرمی پبلک سکول د ترهګر برید نو وروستو د ترهګرۍ پر ضد یوه قامی کړنلاره جوړه شوه چې په نتیجه کې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات خو پیل شو، ولې دا پلان په سمه توګه عملي نه شو. لیکوال لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ مزاج داسې دی چې دا د ریاست د ځینو بهرنیو او کورنیو پالیسو په نتیجه کې قوي شوی دی. ریاست دا خو کولی شي چې د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد پوځي کاروایي وکړي، ولې دې سره د ترهګرۍ جرلې نشي غوسېدی. لیکوال پوښتنه راوچتوي چې آیا د دې کار لپاره په پالیسیو کې بدلون ضروري نه دی؟ په دې ټول عمل کې په میډیا هغه معتدلو اوازونو ته هم ځای ور نه کړل شو چې د سیمې د امن لپاره اوچتېدل او د متبادل فکر په خورولو کې هم میډیا د ښه او بد نه کار اخیسته. لیکوال په پای کې لیکي چې د پاکستان ریاست غواړي چې د ترهګرۍ مخه ونیسي، د دې لپاره به هم دومره سرمایه کاری کوي لکه څومره چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ د ودې لپاره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش، په لندو صفو 2113 14530 1930 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
سینن ویبپاڼې لیکلي په پاکستان کې د پوځي عملیاتو باوجود د ترهګر بریدونو دوام لري او هغه ځکه چې په حکومت د سختې رضۍ مفکورې د مخنیوي په هدف د متبادلې بیانې په رامخته کولو کې ناکامه سوی. په پاکستاني ټولنې کې د سختې رضۍ نظریه له منځه وړل غټه مبارزه غواړي، ځکه چې د دې هېواد د اسټبلشمنټ له ترهګرو ډلو سره د اوږده تاریخ له کبله دغه نظریه په ټوله ټولنه کې ډېر ژوره ننوتې ده. د مقالې غټ ټکي له اسرار علم مومند اورو.
سینن ویپان علی کی په دې وروستیو میاشتو کې پاکستاني چارواکو د وسلوالو پر ضد د ګڼ شمیر باریاو ادعا وکړي دي. دوی وایي چې په ضربیزه عملیاتو کې یو وسلوالو ته درنه مرګ جوړ لاړولې چې لوج یې د تشدد په پیښو کې کمی راغلی. په دې کې هیڅ شک نشته چې د نورو کلونو پرتله پروس کال په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو لوج د مړو شو کسانو شمیره 50% کم وه. خردی باوجود په پاکستان کې ترهګری لا هم دوام لري او د دې ثبوت دا دی چې 400 وړاندې په باجا خان یونیورسيټي ځانمرګي بریډ کې 21 کسان وژل شول. لدی مخکې په دې وروستیو 400 کې د پاکستان په نورو برخو کې هم یو شمیر حملې شوې دي چې په کې ګڼ شمیر ولسی خلکو ته مرګ جوړ لاړېدلې. په مقاله کې راغلي دي که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې وسلوال وجني، خو هغه نظریه یې نه د وجلې چې ځوانان یې په ټوپک را پورته کولو مجبوره کړی دي. حقیقت داري چې پاکستان حکومت د سغدريزي مفکورې د مخنیوي په هدف د متبادلې بیانې په رمسته کولو کې ناکام دي. د سغدريزو نظریه دا ده چې اسلام ته خطر ده او د پاکستان د مصیبتونو ذمہوار هندستان او امریکا دي. دغه پروپاګاندا چې ځنې مذهبي مشرانو جوړ کړي، د ټي وی غانو ځنې مشهورو قربانو یا انکرانو د پاکستانی ولس په ذهنونو او زړونو کې کېنولي او په تعلیمي نصاب کې ورته ځای ورکړل شوی. دغه نظریه غریب او مالدار یو شان اغیزمن کړی دی. ساده عزیز چې تیر کال یې په کراچۍ کې یو مشهوره فعاله وجلې وه، له یوې مالدار کورنۍ سره تعلق لري او د پاکستان له یوې خې یونیورسيټي یې زده کړې ترلاسه کړې دي. د دې ترڅنګ د سغدريزي ورته نظریه یو سازشي برخه هم لري. د مثال په توګه کله چې په باچا خان یوستي وسلواله حمله وشوه، نو د پاکستان په ځنور سنو کې دا خبرې شروع شوې چې د دې بریتر شاه هندستان جان نړیوال لاس لري. په پاکستان کې د سغدريزي مفکوره د لمن جوړل غټه مبارزه غواړي، ځکه چې پاکستان لزنه ترګر ډلو سره د اړیکو اوږد تاریخ اهم لري. پاکستان لشکر طیبه، حقانی ډله او افغان طالبان خپل اساسي غني او چې کله وګوري د افغانستان او هندستان خلاف یې کارول شي. د مقالې په اخر کې راغلي دي د پاکستان لخوا د خ او بد طالبانو پالیسی د اور سره لوبې کول دي. په داسې حال کې چې پاکستان سغدريزۍ ته غوره ماحول برابر کړي، نو چې څومره هم وسلوال په میدان جنگ کې وجل شي، د ترګرۍ مخه نشینول کېدی.
دا اسرار العالم مومن دا وسم لسمه بجی سوی دی اسرار العالم مومن ته به وار وکوش د خبرونو لنډی وړاندې کړی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وای په بشپړ توګه د ترګری لمن زولول لپاره ذهنیت بدلول ضروری دی. فروج رشید پرون په لاهور کې یو ورکشاپ ته په وینا کې ویل چې په باچا خان پوهنتون برید کې ککړ ترګر انسانان نه دي. د په خبره هغه ځکه چې دغو وسلوالو په جنماز یا مسله ناست زده کوونکي هم وجو. درې ورځې مخکې په چارسده کې په باچا خان پوهنتون وسلوال برید کې یو ویشت کسان وژل شوي وو. ټاکل شوی په قطر کې د افغانستان د سولې غیر رسمي دور ځنې مذاکرې نن د پګواش په نوم یوې نړیوالې موسسې لخوا پیل شي. د سولې عالی شورا ویاند شهزاده شاهد پرون مشال ډوسویل په دغو خبرو کې د سولې عالی شورا پرته د بیلابیلو غیر دولتي ادارو استازي برخه لري. افغان حکومت اعلان کړی چې په دې مذاکرو کې د افغان حکومت کوم استازي ګډون نه لري، خو وسله وال طالبانو په یو اعلامیه کې بیا ویلي دي چې په دغو خبرو کې د دوی سیاسي استازي برخه لري. افغان ولسمشر وایي ترګر له روس، چین، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او منځني ختیځ نه افغانستان ته ورځي. محمد اشرف غنی دغه خبرې د سویس په داووس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې د امریکا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د شام فعالان وایي پرون دغه هیواد د ختیځ په دوو کلو کې په هوایي حملو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. لکتلګا د وڅ سلوي کسان چې خای په نغښتون کې وی او لسی ماشومان د یونان په سواحلو کې په دوو پیخو کې د کیشتو د ډبېدو لکبله مرشوي دي. او د امریکا په ختیځ او جنوبي او ریاستونو کې د یو غټ طوفان لوجې په سلګونو پروازونه لغوه یا کنسل شوی. دغه هیواد په شپږو ریاستونو کې بیړنې حالت اعلان شوی دی. په مرکز واشنگتن کې د واورې سخت طوفان دی. وړاندې وینه شوې چې کېدای شي په واشنگتن کې د شپې تنه تر د شپږو یا سنتي میټره پورې واوره وشي.
خبرونو لنډیزونه له اسرار علم محمد اوریدې. یو وسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ظاهر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکو اجرس پڼخ خپل ادارې کې لیکي د 400 پیخي رسټو د پاکستان اعلی چارواکي په یو بل د دې پیخي ذمہواری اچوي. جنرال راحیل شریف وایي د باچا خان یونیورسيټي حمله له افغانستانه کنټرول کېدلا. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي د دې پیخي په باب لدی د هند او افغانستان سره خبرې وکړې شي. د غرنګ د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وینا ده چې په یونیورسيټي د حمله په حق لا نه ورځي وړاندې دوی صوبایي حکومت ته ویلي وو چې دا حمله با کېږي. د اداري په وینا باید چې صوبایي او وفاقي حکومت په یو بل د ګوتو پورته کول نه ډډه وکړي او هغه ځای ولټوي چې کوم ځای کوتاهي شوی دا او پس له هغه یو کوټلې کړن لاره جوړ کړي. اداري زیاتوي باید چې د پاکستان د اعلی چارواکو نه واخلې تر د لاندې طبقې پورې هر وګړی خپل ذمہواري وپیژني او د خپل ذمہواري احساس وکړي، نو هله به ممکن شي چې پاکستان له ترهګرۍ خلاص شي. اداري اخري کې لیکي چې په موجوده وخت کې چې ټول کام په حالت جنگ کې دی، د خیبر پختونخوا تعلیمی ادارو او نور ځایونو لا د خصوصي سکیورټي ضرورت دی او بل پلو اوس په د خیبر پختونخوا حکومت لا هم په خپل گریوان کې قتل پکاروي چې د وفاقي حکومت لخوا د وړاندې نه د اطلاع با وجود یې هم د باچاهان په هینتون سکیورټي باوري نکړه. پکار دی چې دوی هم د خپل ذمہوارو احساس وکړي. بل پلو مشر کرس پن خپل ادارې کې وای باید چې وفاقي حکومت د باچاهان په هینتون د پیغیرستو د اف سي او یا پلټونونو خیبر پختونخوا حکومت ته واپس کړي او دا غوښتنه په اول ځل نه ده شوی، بلکې د دین وړاندې هم سوسو ځله صوبایي حکومت د اف سي واپس کولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې دا صوبایي فورس ته او ضروری ده چې دا د صوبایي امن او امان لپاره په کار راوستي شي. خو د دې په ځای دغه فورس و پاک د خپل ادارو او دفترونو د تحفظ لپاره لګولې ده. ادارې مخکلي کې چې کله د امن او امان خبره راشي نو بیا هم وفاق د صوبایي معاملې بولي، ځکه چې دا تلسم ايني ترمیم وروسته ټول معاملې صوبایي ته اوري دي لیږي. خو چې کله د صوبایي فورس خبره راشي نو بیا وفاق خوله بنده کړي وي. باید چې په داسې صورتحال کې وفاق د رینجرو یا بل کوم اضافي فورس خیبر پختونخوا ته ورکړي وو، خو کو دا نشي کولای نو کم از کم چې خپل فورس خو واپس ورکړي. دریا اخري کې لیکي چې د خیبر پختونخوا دا ډیره ښه فیصله ده چې هر یو په هینتون سره باندې نږدې د پولیسو چوکۍ جوړوي او دې سره ضروری وکا د سکولونو او کالجونو لپاره هم د غرنګ تنظیم شوی وو. خو کو وفاق د اف سي او یا پلټنی صوبي ته واپس کړي نو امکان دی چې دا به د ماشومانو د تحفظ لپاره په کار راوستي شي او دې معاملې کې وفاق له پسندیدګۍ غور پکار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعاتو کې دوه مقالو ته کتنه شوې ده. نیویارک ټایم رسپانی په پاکستان کې طالبان پر ضد د پوجا عملیاتو په دغه روسي کې د وسوالو بریدونو په اړه لیکنه خبره کړې او بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د تلو ټلویزیون د کارکونکو پر بس د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. ګلای استه به وښتو.
نیویارک ټایمز رسپانی لیکي چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان فوزي مشرانو په ښکاره ویلي وو چې طالبان یې په تیښته کړي دي. د دوی په وینا د یو کال په فوزي عملیاتو کې یې په قبایلي سیمو کې د ورپکو پټنځاینه له منځه وړي دي. نیویارک ټایمز د پاکستانی ورسپانې د نیوز ادارې په حواله لیکلی چې دا یو پوښتنه ده چې تر څو به په دغه شان حالاتو کې ژوند کوي. په ادارې کې راغلی چې دا خبره په بیا بیا کیږي چې په هر حال کې به جنگ کوي، خو په پایله کې د دې د کامیابۍ ضمانت نه ورکول کیږي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې د دې خبرې جواب د طالبانو په مزاحمت کې موجود دی چې په مختلفو ډلو کې د ویشلو باوجود ګوریلا جنگ ته یې دوام ورکړي. ورسپانې لیکي د پاکستان لخوا د طالبانو پر ضد په جنگ کې د ناکامۍ بل غټه وجه له لسیزو راهیسې په جنجال کې وتی افغان مشرتابه ده. ورسپانې لیکي چې یقینا اوس پاکستانی طالبان یوازې نه دي چې سرنګ په خوا او په هغه وخت کې د طالبانو مشري له وزیرستانه کې دا په میډیا کې په سر خبرونو کې ځان راوستلو لپاره کمانډرانو له هغه ځای ځانمرګي بریدګرو ته احکامات ورکول. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په افغانستان کې د تلو ټلویزیون د کارکونکو پر بس برید په سخت ټکو کې غندلې دي. په دې برید کې و کسان وژل شوي ول او وشت ژوبل وو. د بخښنې نړیوال سازمان په یو خبر پاڼه کې دا برید د رسنیو ازادۍ پر ضد بللې ویلې دي چې د طالبانو د حکومت رانسکورېدو وروسته په افغانستان کې د رای ازادۍ پرمختګ کړی وو، خو ډیر په قلار سره د تشدد ډکو پیښو د خبریالان وژنو او ریاستي او غیر ریاستي عناصرو د میډیا ازادۍ له ګواښونو سره مخ کړی ده. سازمان په خبر پاڼه کې پر افغان حکومت زور راوړی دی چې په دې لړ کې موثره ګامونه پورته کړي، د خبریالانو پر ضد بریدونو مخه ونیسي، د دې ترڅنګ د دغو بریدونو بی طرفه او شفافه پلټنې وکړي، او کچري چارواکو سره د مشکوکو کسانو پر ضد کافي ثبوتونه وي نو د هغو ذمہوارو کسانو پر ضد کاروایی وکړي چې له دې سره خبریالان او د بشري حقوقو فعالان د رای ازادۍ حق استعمال کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د شام اپوزیشن چې سعودي عربستان ملاتړ کوي له دمشق د غیر مستقیمو له دمشق سره غیر مستقیمه خبري رد کړې دي. دوی په شام کې د روس د هوایي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هلمن ښکاري چې دغه خبري به شایي بل اونۍ پیل شي. په دې اړه نور تفصیل د سالی احمد سالی پر رپورت کې.
په داسال کې چې د سوریې کورنۍ جګړه 15 کلن کیږي او تر اوسه یې د پایتر سیدو نشي نشکاري لا څرګنده نه ده چې د سولې خبرې به د دوشمی پورز په جنیوا کې وسی کنه، ځکه یو لنجمنه موضوع د اپوزیسون د هیئت د ترکیب پر سر ولړ سوی اختلاف دی. د سولې خبرې لدې درکه هم له چلن سره مخامخ شوی چې په اپوزیسون کې د سوری د ولسمشر بشر الاسد پر برخلیک اختلافات دي. دغه راز د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ شته. روسي د جمی پورز د مسله رات کړ چې ګواکې د دغه هواد ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر کال له بشر الاسد نه د استعفا غوښتنه کړې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سویس په داوس ښار کې د نړۍ د اقتصادي فورم غونډې ته وویل چې د سوریې ولسمشر د دې اثر تر ټولو ستره غمیز رامنځته کړې ده. په سوریه کې ولسمشر اسد حاضر نه و د ځوانانو روا غوښتنو ته غاړه کښېږدي. دغو ځوانانو د کارونو او تعلیم د فرصتونو لپاره مظاهره وکړه. د دوی کورنیو فکر کاوه چې دغه ځوانان له بشانه سره ملګري سوي. دغو کورنیو بیا د دغو ځوانانو په خاطر د اعتراض غږ پورته کړ، خو دوی له وسلو او مرمیو سره مخامخ شوي. د سوریه ولسمشر بشر الاسد خپل خلک په بیرحمۍ سره پناه کړل. په دې توګه یې زموږ د عصر تر ټولو ستره بشري غمیز رامنځته کړه. د سوریه کورنۍ جګړه 15 کلنه کیږي چې تر اوسه یې په نتیجه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل شوي او 1 میلیون نور ټپیان شوي دي. د سوریه حکومت وایي حاضر دی پر خپل وخت په هغو خبرو کې برخه واخلي چې په جنیوا کې کیږي. خو روسیه وایي د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې خبرې شایي تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې وځنډیږي، ځکه پر دې مسله اختلاف شته چې څوک به د اپوزیسیون استازیتوب کوي. په همدې حال کې د اپوزیسیون یو عالي رتبه چارواکي جورج صبر وویل د دغو خبرو په وړاندې لا هم خنډونه شته. د ټینګار وکړ چې د ګڼمیشتو سیمو محاصره دې پای ته ورسول سي، بندیان دی آزاد سی او هغه اقدامات دی عملی سی چې د امنیت شورا د دسمبر د 13 نیټې په پریکړه لیک کې راغلی او د سولې پروسه هم پکې تایید شوې ده. جورج صبرا چې تیره اونۍ د اپوزیسیون لخوا د لوړ رتبه مرکچی په توګه وټاکل سو وای د روسی الوتکو لخوا دی د ملکیانو بمباری ودرول سی. د صبرا تر مشرۍ لاندې مخالف شورا یعنی د مرکچیانو عالی شورا تیره میاشت په سعودي عربستان کې جوړه سو. په دې شورا کې د اسد سیاسي او وسلوال مخالفان د غرض هغه یغین برخه لري چې د سوریه په لویدیځ کې د دغه هیواد د دولتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان ولسمشر وایي تیر کال په افغانستان کې نامعلومه او غیر یقیني حالت د حکومت لپاره یوه لویه ستونزه وه. محمد اشرف غنی د خبرې تیره شپه په سویس کې د نړیوال اقتصاد په غونډه کې کړي. بلخوا د نیټو سرمنشي ډاډ ورکړي چې دغه تړون به د افغان پوځیانو مرستې ته ادامه ورکړي. تفصیل یو ځل بیا د سالم صالح په رپورټ کې.
د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې دا ور د افغانستان پر امنیتي وضعیت، د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ په نړۍ کې د اقتصادي ودې په باب خبري وسوي. د سویس په داوس ښار کې د ساشکل غونډه د چهارشنبه پر ورځ پیل شوه او نن یې وروستۍ ورځ ده. د تیر شپې په غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د حکومت لپاره یې تیر کال له چیلنجونو ډک وو.
Last year part of our problem was that we had
تیر کال زموږ یو برخستونزه غیر یقیني حالت وو. موږ مجبور یو هر هغه اصل تفکیک کړو چې د ناامنۍ سبب سوی او بیا یې په وړاندې اقدام وکړو. بل دا چې پر خلکو تمرکز مهم دی. کچېرې اداري فساد او ناسمه اداره موجوده وي او نیستمن خلک څنډې ته سوي وي، دا هدف نسي ترلاسه کېدلی. د نړۍ د اقتصادي فورم په غونډه کې چې هر کال جوړیږي، دا ور له سوریې نیولې تر عراق او افغانستان پورې د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د مبارزې په باب هم خبرې وسوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې افغانستان به د داعش ډلې لپاره یوه هدیره وي. موږ انعطاف منونکي خلک یو او بریالي کیږو به. افغانستان به د داعش او نورو ډلو د شخېدو ځای وي. موږ یو متل لرو، که غچ سل کاله وروسته هم واخیستل سي لا یې خوند زیات وي. د تیر شپې غونډې ته د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ وویل چې هڅه کوي افغان پوځیان وروزي چې وکولی سي د خپل هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي.
NATO has ended our combat.
ناټو په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پای ته رسولی. په افغانستان کې دا مهال 2000 پوځیان لرو چې افغان پوځیانو ته مشوره ورکوي، روزي او مرسته کوي. په اوږد مهال کې دا د افغانانو په ګټه ده چې خپل امنیتي مسولیت خپل واخلي. موږ یې مرسته کوو. د جګړې په لومړۍ کرښه کې دوی پراته دي. څه باندې یو کال کېږي چې امنیتي مسولیت د افغان پوځیانو پر غاړه دی. ستولتنبرګ وویل چې دوی د عراقي سرتیرو روزنه هم پیل کړي، په اردن او تونس کې به هم ورته اقدام کوي چې دغه ځواکونه وکولی سي د خپلو هیوادونو امن په خپل ټینګ کړي. په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست په خبر سوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی په سویس کې د لیدنو کتنو پر مهال د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې پر افغانانو د تپل سوي جګړې او د ترهګرو ډلو لخوا د بیګنا انسانانو د وژنې په مخنیوي کې همکاري وکړي. ولسمشر غنی د غرض بهرنی پانګوال هڅولی چې د نورو برخو ترڅنګ د روغتیا او انرژي په برخو کې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ری او سمه د نه ساعت خبرونو دوه غړي خبري برخه پای ته رسیدله. لښمن سره سم د باختر سوریه د کلتوري پروګرام دفتر او راځي چورته غوښتو په سمات ابي دوړنې کوي.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ.
باز محمد عبد مو د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو قربیم پنننې خبرونه کې بد لیکوال او شاعر محمد صدیق پسرلی د دویم تین په مناسبت د غونډو رپورت ولرو بیا به په لغمان کې د استاد لال پاجا ازمون په ویړ د یو شاعرانه مقام په اړه رپورت وړاندې کړو او په اخیره کې به د شاعر او لیکوال زړسوان شینواری په مړینه د لیکوالو تاثرات په رپورت کې ولرو لومړی رپورت ترازو د شاعر او لیکوال ارواخات محمد صدیق پسرلی دویم تلین یاد 13 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تازه شو چې حالې په دغه رپورت کې درکو د لیکوال شاعر او د افغان ادبی بهیر بنسټ ایښودونکو استاد محمد صدیق پسرلی دویم تلین د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ونمانځل شو افغان ادبی بهیر چې په 1994 میلادي کال کې په پیښور کې جوړ شو استاد محمد صدیق پسرلی د ژوند تر پایه پورې مشري کوله او له دغه لارې په سلګونه تنه ځوان استعدادونه روزلي ول په کابل کې افغان ادبی بهیر دا ځل خپله ونیزه ناسته د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې وه چې بیلابیلو لیکوالو پکې د استاد په ژوند او پن ویناوې او مقالې واورولې په دې اړه د دغه بهیر یو تنپال غړي نورګل شفق مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کله کله ځینې لوستونکي چې د استاد د شاعرۍ سره ډیر بلد نه وي اخذ نشي کولای ورنه ډاکټر احسان الله درمل د استاد د شاعرۍ پر ځانګړنو خبرې وکړې استاد نجیب الله منلي خبرې وکړې پیر محمد کاروان صاحب خپله مقاله ولوستله نقیب احمد عزی او یونس تنویر دوی خبرې وکړې استاد اسدالله غزنفر صاحب خبرې وکړې د دې لپاره چې د ارواحات پسرلی صاحب پر پښتو ادبیاتو خصوصا په افغان ادبی بهیر یو احسان دی نو د دې لقبل منګول مانځو
د افغانستان په شمال کې بلخ ادبی بهیر هم دا ځل خپل ونی زغونډه د استاد پسرلی ته ځانګړې کړې و د دغه بهیر یو تنغړی زبی والله احساس مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې استاد په وسنی پښتو شعر کې نوی تجربه کړي نو ځکه یې د دویم تلین یاد تازه کوي
کله یو اړخه د پسرلی صاحب شاعري د هندي سبک رستۍ کړي ګڼل کیږي د یو ارزښت دی چې کلاسیک ارزښت ورته ویلی شو په نوی شعر کې د تخیل عجیب ځواک د تصویرونو رنگارنګي د وزن او ریتم د کالبونو بیلابیل اړخونه د تصویر د انځور کشي بیل انداز غړ خونه دي چې د پښتو نوې شعر له کلاسیک شعر سره د خپل شاعري لاره دی او پل په توګه سره نخلوي او د شاعري ارزښت لا پسې ډیر کړی دی
خوست ادبی بهیر هم خپل ونی زغونډه کې یو برخه د استاد پسرلی دویم تلین ته وقف کړی و چې بیلابیلو لیکوالو د استاد پسرلی په شاعري او نثر ویناوي او راولې وي د دغه بهیر یو تنغړی نوراجان بهیر مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
محمد صدیق پسرلی د هنر او د ژوند په عملی ډګر کې سرلاره و د هنر په برخه کې په پښتو ادب کې تر حمید او شیدا ورسته په هندي سب کې د پتول نچا شاعری کړي و د پښوند کې او نه به فکر کوم ورسته وکړي په نور ورخونو کې هم سرلاره غنلې شو مثلا د کومي ادبی مجلې سپیدې بنسټ چې دی خو هغه پتول پر ادبی مجله و ترڅنګ د افغان ادبی بهیر بنسټ چې د پخې خبر کې خودل تای مشر کابل کې د افغانستان په نورو سیمو کې چې د ماغ و ادبی بهیرونو سلسله روانه ده فکر کوم د ادبیاتو په برخه کې به په هنتونو اکیډمۍ دومره کار نه وکړي لکه د دغه بنسټ چې وکړ
په کندهار کې روحي ادبی بهیر هم خپل غونډه د استاد شاعر محمد صدیق پسرلی ته ځانګړې کړې و د دغه بهیر یو تنغړی نثار احمد صالح مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هوټ کړي چې هر کال به د استاد پسرلی تلین تازه کوي
د استاد ژوند دیواز ادبی ژوند او غو څوبوده ژوند درلودي زه د ادبیاتو د یو شاګر په صفت باندې د ژوند کوم چې د استاد هر تلین به تر څو پورې چې ژوند یم او کندار کې به بل ځای کې اوسې زه د استاد ژوند به او د تلین بل منځم د استاد شاعري د استاد نور ژوند مجموع کې چې استاد کوم کورنۍ افغانستان ته پریښی ده هغه په واقعیت کې په ټول افغان نومند دي حق لري چې د ژوند او د پر شاعري باندې ډیر بحثونه وسی
په ننګرهار کې ختیځ ادبی بهیر هم خپل غونډه د استاد پسرلی یاد ته ځانګړې کړې و د دغه بهیر مشر زیاودین همتمل مشال رادیو سره په خبرو کې وویل استاد پسرلی یو علمی او ملی شخصیت و نو ځکه دوی د دویم تلین یاد تازه کوي.
پسرلی صاحب یو ملي شخصیت و ځکه مو ونمانځه چې د هغې ډیر حق دی په پښتنو باندې په ټولو افغانانو باندې هغه چې څومره خدمتونه پښتو ادب ته کړي دي نه هیریدونکي دي او موږ د دغسې مشرانو که هغه په هره برخه کې کار کړی وي موږ به هغه خلک نمانځو او هغوی به یادوو.
استاد محمد صدیق پسرلی په خپل ژوند کې بیلابیل هنري اثار لیکلي وو چې د نئی کوسه، پستور او غزلبنې شعري مجموعې دي. د کوچی ملا او بخملی سارا په نومونو یې ناولونه خپاره کړي وو. د سرې غالۍ په نوم یې د لنډو کیسو ټولګه خپاره کړې وه. د خارو او زرکی په نوم یې په ښځینه احساس شاعري هم کړې وه. استاد محمد صدیق پسرلی د 1938 میلادي کال په پسرلی کې په غزنی کې زیږیدلی و او په 2014 میلادي کال د جنوري په 12 نیټه د ورپیخې ناروغۍ له امله په هندوستان کې عمر او خاکی جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د شاعر، لیکوال او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ یو شاعرانه ماښام جوړ کړی و چې حال یې په رپورټ کې درکوو. دا غږ د ځوان شاعر بغ جمال کریمی دی چې د استاد لال پاچا ازمون شعر د هغه په ویاړ په یوې جوړې شوې غونډه کې دکلمه کوي. تیره اونۍ په لغمان کې خنجر میډیا ګروپ د ولایتي ادارې په مرسته د علمي او فرهنګي شخصیت او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون په ویاړ ستاین غونډه جوړه کړې وه چې پر لغمان سربیره د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو څخه پکې په سلګونو شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې د خنجر میډیا ګروپ یو تنفعال غړي عمران الله خنجر په خپلو خبرو کې وویل استاد لال پاچا ازمون یو له هغو شخصیتونو څخه دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې استعدادونه روزلي دي.
که په خوست کې، که په کندهار کې، که په مزار شریف کې، که په لغمان کې، که په ننګرهار کې موږ کوم ځوان شخصیتونه او استعدادونه لرو، دا یو څرګند حقیقت دی چې استاد ازمون یې په روزلو کې لوی لاس لري. یعنې کوم وخت چې موږ ته د مطالعې امکانات برابر نه وو، استاد له پېښور نه موږ ته کتابونه راوړل او موږ په ډېره مینه مطالعه کول. د استاد هغه هڅې به موږ هېڅکله هېرې نه کړو.
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې استاد لال پاچا ازمون د علمي درایت تر څنګ د یو زړور شخصیت په توګه یاد کړ.
ما تر اوسه پورې په دغه ټول وخت کې چې زه سلام علیکم ورسره لرم، ما د دوی تکبر، د دوی داسې او خدای مکه چې یو بل انسان جنې هزو داسې مرسې او حالت نه دی لیولې، بلکې برعکس همیش هر کشر سره مینه او محبت کړی، خاکساري یې کړی. د دوی کوم مصاحبې چې ما د مختلف راډیوګانو نه اورېدلی دي، کوم د دې دریس چې ما خپله مخامخ لیدلی، دار و خوف د هغه چانه نه لري چې هغه د قدرت خاوند وي خو لیکن د قدرت نه غلط استفاده کوي.
دغه ستاین غونډې سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټیلیفون له لارې وصل شو. نوموړي په خپله وینا کې د نورو اوصافو تر څنګ د استاد ازمون په لیکوالۍ هم تمرکز وکړ. ویې ویل چې د حج له سفرنامې سخت متاثره شوی دی.
او
د غونډې په پای کې استاد لال پاچا زمون دریسته د شعر ویلو لپاره وغوښتل شو چې د هغه د غزلې څو بیتونه یې دلته رانقلو.
اور به وای پورې نور په تورو او په زغرو باندې، کاشکې څوک دلته پوهېدلی په خبرو باندې. له تنهایۍ سره مې خواله د زړګي کوله، بېګا مې ټوله شپه رڼه کړه په سندرو باندې. خای چې پټ سپرلی راغلی دی د غره په ډډو، جنکو تورې شونډې راوړي په ګورګورو باندې، ګوتو کې ګل نیسي او مار بیا له لستوڼې باسي. خلک بیا هم باور کوي د ښار کوټګرو باندې.
د یادولو ده چې استاد لال پاچا زمون په خپل دیرش کلن ادبي او فرهنګي ژوند کې درې شپېته چاپ او درویشت ناچاپ اثار لري، او په کابل پوهنتون کې د استاذۍ تر څنګ د ننګرهار پوهنتون د ماسترۍ د دورې محصلینو ته هم تدریس کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شاعر او لیکوال ابیب الله زړسواند شینواری چې د جنوري په 18 نیټه د 15 کلونو په عمر ومړ، نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ او لیکوالۍ په برخه کې تر لسو زیات کتابونه لیکلي او خپاره کړي وو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې مو د څو تنو شاعرانو او لیکوالو تاثرات په یو رپورټ کې راټول کړي دي. د شاعر او لیکوال ابیب الله زړسواند شینواری د جنازې په مراسمو کې په یو شمیر دولتي چارواکو او په ګڼ شمیر شاعرانو او لیکوالو سربیره د ارواښاد په سلګونو تنو مینوالو هم ګډون کړی و. د ننګرهار مرستیال والي محمد انیب ګردیوال چې د ارواښاد زړسواند په جنازه کې ګډون کړی و، مشال راډیو سره په خبرو کې ارواښاد د شاعر او لیکوال تر څنګ یو دروند شخصیت وګڼلو.
زړسواند شینواری یو ښه دروند فرهنګي شخصیت و، شاعر او لیکوال، او د ښه نیک احساس خاوند، ډیر ښه وطن پرستو. همیشه به موږ په دې مشاعرو کې د ده په موجودیت سره به هغه مشاعره ښکلې کېدله، او غږ به م کاوه چې زمونږ سپین ګیری شاعر، زمونږ مشر شاعر زړسواند صاحب. نو د خدای کارونه دي، د هغه نه نن محروم شولو. خدای تعالی دې ورته جنتونه په نصیب کې، برکتونه دې خدای په اولادونو کې دي.
استاد لال پاچا زمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم نوموړی یو پوځي افسر و، عاطفي ډک زړه یې لرلو.
زړسواند شینواری زموږ د معاصر ادب، او بیا په معاصر ادب کې د معاصر غزل یو لوی استازی و، یو بنسټیز رکن و. د حمزه صاحب نه که څه هم متاثر و، خو د دې تر څنګ یې پخپله هم په فن کې یو خواږه و، یو ځانګړې لار یې ورته لرله. د شعر او شاعرۍ سره یې مینه زیاته وه، او د شعر او شاعرۍ سره یې ژوند هم وکړ. دی څه هم پوځي و، مګر په هغه پوځي ډګر کې هم دی یو عاطفي انسان. هلته یې هم دغسې د رزم خبرې نه دي کړي، هلته یې هم که خبرې کړي د بزم خبرې کړي دي او د عاطفي خبرې کړي دي. لکه څنګه چې تخالص زړسواند و، همدغسې یو زړسواند انسان و.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې ارواښاد په بیلابیلو برخو کې پښتو ادب ته ډیر څه ورکړي دي.
موږ نن داسې یو شخصیت د لاسه ورکړو چې د هغې د ژوند ابعاد ډېر و. حبیب الله زړسواند شینواری شاعر و، لیکوال و، ژورنالیست و، افسر و، مدیر و، او عالم و دانشمند شخصیت و. او په دې ټولو برخو کې موږ ته ډېر څه راپرېښي دي. د ژورنالیزم په برخه کې کتابونه راپرېښي دي، د ادب په برخه کې لنډې کیسې او داستانونه راپرېښي دي، او د شعر په برخه کې د نهو نه زیات ډېر خواږه شعرونه. یعنې دا ته ویلی شم چې دا د بری پښتونخوا حمزه.
یاد دی وی چې ارواښاد ابیب الله زړسواند شینواری د خپل ژوند په اوږدو کې د شاعرۍ پر کتابونو سربیره د لنډو کیسو ټولګې هم خپرې کړې، او تر څنګ یې د ادب په برخه کې د سلګونو ځوانانو روزنه هم کړې ده. ارواښاد زړسواند د 2018 کال د جنوري په 18 نیټه د زړه د درېدو له امله د 15 کلونو په عمر ومړ. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
د
دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.